مشال رادیو دا محل په پی خبر کې د سحر نه بجې دي د مشال رادیو په نه ستا خبرونه په پیل کې زستا سو کوربا ګل ایازم او درته هر کلی وایم نن د زیارت ورځ د 2015 میلادي کال د جون میاشتې درویشته منیټه ده د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې در خبرو یسو سندرې هم په خبرونه کې لرو خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو لومړی د خبرونو اسرټ کې د خیبر پښتونخوا حکومت د سیلابونو لوبجه چترال ضلع افت ځپلې سیمه ګرځولې ده د امریکا ولسمشر د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو هرکلی کړي او په عراق کې دوه بمی چاودنو کې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژل شوي دي اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا صوبای حکومت پرون چترال افت ځپلې سیمه ګرځولې ده او وزیر اعظم میا محمد دوا شریف د چترال ضلع سیلاب ځپلو لپاره د 50 کروڑ روپو امداد د ورکولو اعلان کړی دی د پاکستان سرکاري رادیو په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم د چترال ضلع سیلاب ځپلو سیمو فضايي دوره کړی ده په دې موقع وزیر اعظم سیلاب نه متاثر شو خلکو سره ولیدل وزیر اعظم په خپل وینا کې ویل چې صوبای حکومت له مخکې نه چترال ضلع افت ځپلې سیمه ګرځولې ده نو ځکه دوی ورته ټول زری قرضې معاف کوي نوموړي متعلقه ادارو ته په سیمه کې د نور یوټیلیټي سټورونو پرانستلو حکم ورکړو دا د یو پاکستانی وزیر اعظم په تیرو شپاړسو کالو کې د چترال ضلع لومړی دوره وه د شمالي پاکستان پولیټیک انتظامی د ایدی قبیلې په کډوالو غکړي چې د رواني میاشتې تر 28 منټې نه وړاندې د خپل نمونو اندراج لپاره ټاکل شوی کمیټو سره رابطه وکړي د شمالي وزیرستان یو پولیټیکل چارواکی نن مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ایدک قبیله کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده او دغه کډوال د تر جولای 28 منټې پورې ټاکل شو کمیټو سره اندراج یقیني کړي چې دغه شان د ایدک قبیله ټول کډوال تر دې نیټې پورې خپل سیمو ته ستنې کړي د دوی په وینا هغه کډوال چې د خپل نیمولو اندراج نه وکړي نو هغه به خپل سیمو ته نه ستنوي دا په داسې حال کې چې تیر ورځ هم د ایدک قبیلې یو سل نورلس کورنۍ خپل کورونو ته ستنېدلې دي د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهینې رسالت په یو مقدمه کې یوې عیسوي ښځې آسیا بیبی ته د لاهور های کورټ لخوا ورکړل شوې د مرګ سزا ځنډولې ده سپریم کورټ په خپل حکم کې ویلي چې تر څو د آسیا بیبی له اړخه د رحم درخواست باندې فیصله نه وي شوې تر هغې پورې د مرګ په سزا عمل درآمد نشي کېدی د پینزو بچو مور آسیا بیبی خپل درخواست کې موقف اختیار کړی دی چې عدالت سزا اورولو پر وخت حقایق نظر کې نه دي ساتلي او بغیر له ثبوتونو ورته سزا اورول شوې ده یا دی چې 2009 کال کې په آسیا بیبی د کلی زنانو د توهینې رسالت تور لګولې وو د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ ولسمشر اوباما همدارز له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي سپینه ماڼۍ وای چې ښاغلی اوباما پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ویډیوي کانفرنس کې خبرې وکړې او د سولې لپاره د هغه هڅې وستایلې دواړو مشرانو د امریکا لخوا د مشاورتي هلو ځلو د افغان ځواکونو پیاوړتیا او د ترهګرۍ ګواښونو د مخنیوي په اړه هم خبرې وکړې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسلهوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې اترې به د جولای په وروستو ورځو کې ترسره شي د دې شورا ویان شهزاده شاهد پرون له خبریالانو سره په خبرو کې که څه هم د دغو خبرو اترو د مشخص ځای په اړه څه ونه ویل خو یادونه وکړه چې چین چمتووالی ښودلی چې تر څو د سولې د دویم پړاو خبرو کوربه وي
مهمه به موږ د پاره دای چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکراتو کې نمائندګي وکړي او زمونږ د طرفه چې کوم هيڅ په مجموع کې د دولت او د ملت نمائندګي وکړي او زمونږ یو د سولې د پاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو
خغلی شاهد ویل کوم پلاوی چې د حکومت لخوا له وسلواله طالبانو سره د خبرو تر په هدف زی هلته به اوربند اعتماد جوړولو د دواړو لورو ترمنځ په اختلافي مسایلو او نورو بیلابیل موضوعاتو په اړه به خبرې وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی حمله په سخت ټکو کې غندلې ده د فاریاب والی عبدالستار بارز ویلی چې د المار ولسوالۍ په مرکزی بازار کې پرون په ځانمرګي برید کې 19 تنه وژل شوي او 30 تنه نور زخمیان شوي دي. امنیتي چارواکو ویل چې حمله کوونکي د 14 کې تو مواد واسکټ یې اغوستي وو او په موټرسایکل سپاره وو او د ولسوالۍ په بازار کې 14 وکړه. ملګری ملتونه وایي چې په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 10,000 افغانان په جګړو کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. عراقی چارواکي وایي چې بغداد کې پرون په 2 موټر بمی چاودونه کې لږ تر لږه 26 وژل شوي او 55 تنه زخمیان شوي دي. د چارواکو په خبره چاودنې د بغداد په هغه سیمو کې شوي چې زیات شیعهګان پکې اوسیږي. په لومړي چاودنه کې چې د بغداد په البیا سیمه کې شوي لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي او 26 تنه نور زخمیان شوي دي. دویمه چاودنه د الشباب په سیمه کې شوي چې د پولیسو په وینا لږ تر لږه 8 تنه پکې وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي دي. د حمله ذمہواری کومې ډلې نه ده منلې. د امریکا د دفاع وزیر آسټن کارټر وایي چې د سعودي عرب بادشاہ او د دې هیواد د دفاع وزیر له ایران سره د اټمی موافقې ملاتړ وکړ، خو د دې موافقې د عملي کېدو په اړه یې شک څرګند کړی دی. کارټر پرون په ریاض کې د سعودي عرب له بادشاہ سلمان عبدالعزیز ال سعود او د دې هیواد د دفاع له وزیر محمد بن سلمان ال سعود سره وکتل. د امریکا د دفاع وزیر ویل چې سعودي مشرانو د ایران او د شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقې په ملاتړ ټینګار وکړ. آسټن کارټر د ایران د اټمی موافقې په اړه خپل متحدانو ته د ډاډ ورکولو لپاره د منځنی ختیځ یو شمیر هیوادونو په سفر دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم دارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د خیبر پختونخوا حکومت د سیلابونو له وجې چترال ضلع آفت ځپلي سیمه ګرځولې ده. د افغانستان سولې عالی شورا او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به څومره اغیز ولري؟
د اوربند مسله رامنځته شوه، یا ځای هم نیټه هم اشخاص و افراد ډېر د بحث وړ نه دي. که چېرته دغسې یو هوډ ونیول شي، زه فکر کوم د هغې اغیزې ډېرې.
د پاکستان وفاقي حکومت اردو ژبه په سرکاري کچه معرف کول لپاره هلې ځلې کوي، خو سیاستوالان له دې پریکړې نه څومره مطمئن دي؟
دا فیصله چې کېږي دا داسې تشکیلانونو سره نه کېږي. دې لپاره تیاری پکار دی. دې لپاره اول مثلا ویلو لیکلو لوستلو لپاره تربیت پکار دی.
د خیبر پختونخوا په سرکاري هسپتالونو کې د تور زړی ناروغي درملنې لپاره سهولتونه د نشټ برابر دي، خو صوبایي وزیر وای
خلکو فلو ډیر زیاتره انفلو ډیر زیاتره خلک ډیر زیات دي او په هغه کې بهرحال هغه د مونږه الریډي کار کو مینجمنت ولونټینګ کو هاسپټل اټانمي را روانه ده.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یسو سندري په خبرونه کې تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره اوسه. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د خیبر پختونخوا حکومت د سیلابونو له وجې چترال ضلع سیلاب ځپلې سیمه ګرځولې ده. همداراز د وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف هم سیلاب ځپلو سیمو دوره کړې ده. د دې دواړو موضوعاتو تفصیل به له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دي. احمد الله سلیم شو سار مو په خیر.
خدای دې وبخښ ګلای. از
کله لومړی راته دا وایي چې پرون د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په چترال ضلع دوره کړی ده، که د دې تفصيلات را سره شریک کړئ.
بالکل ګلیاز، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف 13 ورځې د چترال په یو ورځنۍ دوره باندې چترال متاثر سیمو دوره وکړه او هغلته وزیر اعظم خو اول فضائي جایزه چې کومه ده هغه واغسته. د هغه وروسته د شوي نقصاناتو په حق له وزیر اعظم ته بریفینګ هم ورکړل شو. په دغه مهال وزیر اعظم نواز شریف د امدادي کارونو لپاره د 50 کروڑ روپو امداد اعلان چې کوم هغه وکړو، او دا هم وینا و چې هم دومره هم امدادي رقم چې کوم دی هغه به د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت چې کوم دی هغه کوي نو یو قسم لا یو عرب روپۍ چې کوم دي هغه د چترال د متاثره سیمو دوباره بحالې د پاره چې په دې کې کورونه سړکونه او دغه شان لارې کوڅې او پولونه چې کوم دي دغه بحالې او خلک محفوظ ځایونو ته رسول خوراکي مواد چې کوم دي دغه لپاره د یو عرب روپۍ امداد اعلان چې کوم دي دا وکړل شو. وزیر اعظم نواز شریف دا ویلا چې خیبر پښتونخوا څنګه چترال ضلع چې کوم ده هغه سیلاب ځپلې ګرځولې ده نو دغه شان زری ترقیاتي بینک چې کوم دي د هغه څومره قرضې چې دغه باندې دي په چترال په خلکو ته زمیندارانو نو هغه وته هم معاف کړل. دین علاوه د وزیر اعظم دا هم وینا وه چې په سیمه کې به د یوټیلیټي سټور نور شاخونه چې کوم دي هغه د کولا برسیره کول هدایت یو کل چې خلکو ته خوراکي شیان چې کوم دي هغه په خط طریقه او زر تر زر چې کوم دي دا ورسیږي. ګلاس ک دین علاوه د چترال خبره مونږ کوو په تیر پان شنبه پورز باندې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو لوجه هغه ته چې کوم ډیره زیاته تباہی شوی و د خیبر پښتونخوا چې کوم د مشتاق غنی د اطلاعات وزیر هغه هم ویلی چې د بارانونو او سیلابونو لوجه خو شدرې لکه پورې خلک چې کوم دي دا متاثر شوی دي د سلو څخه زیات کورونه په مکمله توګه دریش په توګه پورې په جزوی توګه او دغه شان نور نقصانات او اندازې چې کوم وي هغه لګو لوی خپل خو پی ڈی ایم ای کم چې د افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره ده هغه چارواکي د مشال لیډي ته دا ویل چې زمنګ امدادي کاروایان چې کوم دي هغه روان دي نه صرف هغه سیمه چې چرته رسایي نه کیږي هغه ته د پاکستان فوج په مرسته خوراکي مواد خلکو ته رسول کیږي بلکې خلکو ته نور څه ضرورتونه وي یا هغه محفوظ علاقو طرف ته منتقل کول نو هغه سلسله هم د پاکستان فوج لخوا چې کومه ده هغه روانه ده او دا شان موږ پوره دغه سره لګیو نه صرف صوبایي حکومت بلکې وفاقي حکومت هم مرسته کوي را سره پاکستان فوج او ځلې انتظامیه چې د چترال خلکو ته هم ممکن انتظامات چې کوم دي هغه رسول کوشش کوي.
احمد الله ډیر ډیر مننه د تفصيلات نه درنو اوردونکو له اسلام آباد مشال لړیو خبريال احمد الله چې د پاکستان د وزیر اعظم محمد نواز شریف د چترال ضلع د دوري او همدا راز د خیبر پختونخوا حکومت لخوا چترال ضلع سیلاب ځپلي سیمه د ګرځولو په اړه تفصيلات راکولو همدا راز زو په خبر ته چرته چې د موسمیاتو محکمې اټکل کړي دي چې په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې په روانونه کې د نورو بارانونو امکان دی او په ځینو سندونو کې د درمیاني درجه سیلابونه هم دي. د دې تفصيلات واخلو له پیښوره د مشال لړیو خبريال سره خالد خان سي دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه. خالد خان ستړي مشه او سار مو په خیر
فارمش ډیره مننه ګلیاز سینې تاسو خبره او کا د خیبر پښتونخوا او پیښور کې دا ساتوم په شیبو باران دی او دغه باران لري سار وختي شروع شوی دا په پیښور کې او بیا د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې په چارصدا مردان نوخار او داسې ویل کیږي چې په سوات چترال او په جنوبي ضلع باندې هم دغه باران دی او په پیښور کې دغه د شوک باران دی. او بل چې تاسو کومه خبره وکړه چې د موسمیات محکمې دغه پیشنګوي کړې ده چې نور بارانونه به هم کیږي نو څنګه چې تاسو ته مو ویل چې دغه باران شروع شوی دی او د دې بارانونو په وجه بره چې کوم بارانونه کیږي په سوات چترال کې دغه بارانونو لړۍ شروع ده نو هغه سیندونه چې بیا دلته کیږي خیالي جنډي او د سوات سیندې بیا دغه کابل سیند ته راځي او دا په چارصدا کې یو ځای کیږي دغه ټول سیندونه نو په چارصدا کې د اوبو کچه چې ده هغه زیاته شوې ده په اوبو راوچتې شوې دي او د موسمیاتو محکمې او د فلډ یا د اریګیشن کوم د سیلابونو محکمه چې ده هغه دې ته د درمیاني درجې سیلاب وي دا به وایم چې درې قسمه سیلابونه دي بیان وي یو د ښکته کچه وي چې لو لیول ورته وي میډیم دا اوس دا سات په چارصدا او په نوخار کې په د کابل په سیند کې د درمیاني درجې سیلاب دی او دې دغه د وایي چې دغه بارانونه سیوا شو نو بیا دا های لیول ته کیږي لکه هغه بیا د اونچي درجه د بره درجه چې کوم د کچې سیلاب دی نو هغه بیا نقصانونه کوي. د دې لپاره څنګه چې لوم ملګري احمد الله هم ویل چې دا صوبایي حکومت سره بیا خاص کر د پی ډی ایم د محکمې لاړه د چارصدې نوخار د پیښور او دغه کوم ځای کې چې د سیلابونو خطر ده د باران د په شکل د بارانونو سلسله شروع شوی نه د هغې الرټ ورکړی دی دغه انتظامي ته ویلي دي چې خپل بندوبستونه وکړي خلکو ته که څوک په دغه سیلابونو کې ګیریږي چې هغې ته په سمدستي توګه ریلیف آیټم صحیح د هغې د کوم ځای کې خطرو دی نو کې چې دي هغې دغه ځای نه لړ کړي. دا به هم ووایم چې د چترال والي سره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلی دی چې په یو میاشت کې به دی دغلته عارضي تور باندې کوم سړکونه یا پلونه چې روان شوي دي هغه به ټکې خو د دې لپاره به په مکمل توګه چې کوم دا کېږي هغه به شپږ میاشتې لګي. او د دا هم ویلي دي چې په چترال کې د خوراک د سیزونو هیڅ کمی نشته، هلته د غنمو سټاک هم شته. او دوی د خیبر پښتونخوا ټولو محکمو ته دغه ویلي دي چې هلته لاړ شي او د امدادي کارونه شروع.
ډېره مننه خالد خان د تفصیلاتونه، ډېره مننه تاسو نه. درنو اردوونکو، له پیښور د مشال لړۍ خبریال خالد خان چې په خیبر پښتونخوا کې د موسمیات محکمې لخوا د نورو بارانونو د اټکل په اړه یې تفصیلات راکو، او دا هم ویل چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سندونو کې د درمیاني درجه سیلاب دی. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. ډان ورسپانی په همدې موضوع یو د پاکستان کې سیلابونو په اړه یو مقاله خبر کړی دا ولیکي چې د تیرو سو کلونو راځي په ملک کې سیلابونه راځي، خو د دې باوجود ترې سبق نه حاصل کیږي نه. ورسپانی د سیلابونو په وړاندې په ملک کې د نظم په انتظام کې نیمګړتیاوي په ګوته کړې دي، ولیکي که په وخت په متاثره سیمو کې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړل شي نو د ډیر نقصان نه بچ کېدای شي. د مقالې نورې برخې د ملیحه امیرزاده په دې رپورت کې.
ډان ورسپانی لیکي د 2010 کال راهیسې 15 کاله متواتر تر سیلابونو پس هم زده کړه نه ده ترلاسه شوې. ورسپانی په دې وروستو 100 ورځو کې په چترال، علیپور او د لیا په ځینو برخو کې د سیلابونو په حواله وایي چې داسې نه ښکاري چې د دغه قدرتي آفت په لړ کې د تیار اوسېدلو لپاره څه شوي دي. ورسپانی لیکي د چترال زیاتره برخې سیلابونو اغېزمنې کړې دي او د علیپور ډېره برخه تر اوبو لاندې راغلې ده چې ځایي اوسېدونکي په اړه له اول نه خبردار شوي نو. ورسپانی لیکي په غرایزو سیمو کې د سیلابونو نه درې ګڼټه مخکې د خبرداري ټکنالوژي موجوده ده. د غشان له اس ام اس سره هم د سیلاب په اړه خبرداري ورکړل کېدی شي، خو داسې هیڅ نه شو. ورسپانی زیاتوي د سیلابونو په لړ کې تیاری لدې سره تړلې وي چې د موسم د حال لپاره د مناسب نظام وي، د اوبو د بهېدو د رجحان په اړه سم معلومات وي، او د یوې خاصې متاثره آبادې د خبردارولو لپاره لارې موجودې وي چې هغوی په وخت خوندي ځایونو ته کډې وکړي. خو په چترال او ولیپور کې ځایي اوسېدونکو ته خبرداري ورنه کړل شو. یوازې په ځینو جماعتونو کې په لاؤډ سپیکرو اعلان وشو چې په موجوده دور کې دا یوه ډېره نامناسبه طریقه ده. ورسپانی لیکي 15 کاله پس هم د اوبو د بیدو پاړه د پیشګویې سم ماډل نشته، او له بده مرغه حکومت په وار وار پخوانی غلطیانې کوي. ورسپانی لیکي تر سیلابونو پس حکومت د متاثرینو لپاره مرستې اعلانوي چې له اول نه اوبو نقصان رسولی وي. تر ورسپانی په خبره د موسمیاتو محکمه په زوړ نظام تکیه کوي، له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یوازې تماشایان وي، او په ضلع سطح حکومت امدادي مرکزونو او کښتو په انتظام کې مصروف وي. دغه شان د قدرتي آفتونو په لړ کې سم زمونشي او دا حالت جاری وي. ورسپانی زیاتوي وخت راغلی دی چې د سیلابونو د نظم مناسب نظام پر ځای شي، او دا د یوازې تر نوو ډیمونو جوړولو محدود نکړل شي. ورسپانی لیکي د یو نامناسب انتظام په موجودګۍ کې ضلع انتظامیه ته د محتاط اوسېدلو په حق له هدایت ورکول هیڅ معنی نه لري. ورسپانی د سیلابونو په وړاندې د مناسب انتظام په لړ کې د صوبایي انتظامیه ترڅنګ د مرکزي حکومت ذمہوارې مهمې بولي. دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
نرن اوردن کو تاسو د مشال اړو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوګی. تاسو په خبرونه کې واوریدل چې د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د ایدی قبیلې په کډوالو غک کړي چې د رواني میاشتې تر 28 منټې نه وړاندې د خپل نومونو اندراج له ټاکل شوی کمیټو سره وکړي. په دې اړه نور تفصیل عمر دراز وزیر نه اخلو چې دا وخت د ټلیفون په کرخه دی. عمر دراز وزیر ستړي مشه، من کوشش کوم چې عمر دراز وزیر سره من رابطه وکړو او د پدی موضوع من تفصيلات واخلو چې د پليټیکل انتظامی چارواکو مشال اړوي ته پدی اړوي دي چې تاسو د ایدی قبيله د کډوالو د ستنېدو په عمل کې چې کومه کمیټې ټاکل شي دي لمخ کنه، نو په اغه معنی تاسو چې د خپل نمونو اندراج دغه کمیټې سره وکړي چې دغه راز د جولای تر 28 منېټې پوري د کډوالو ستنې دل چې دی هغه په دې کې عملی کړی. کوشش کو چې منګ خپل همکار عمر دراز وزیر سره په دې موضوع باندې خبري وکړو، خو کوشش کو چې هغه سره زمنګ څنګه رابطه ټینګ شي، نو هغه سره منګ په دې موضوع باندې تفصيلات واخلو چې په دې اړه هغه سره تفصيلات ته خدا هم تاسو ویم چې تیر ورځ هم د شمالي وزستان د ایدک قبیلې یو سل او نور لس کورنۍ خپل کورونو ته ستنېدلې دي ستنل شوې دي. موږ سره دا بل یو موضوع هم ده چې د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهینې رسالت په یو مقدمه کې یوې عیسوي ښځې آسیا بیبی ته د لاهور های کورټ لخوا ورکړل شوې د مرګ سزا ځنډولې ده. په دې موضوع باندې تفصیل اسلام آباد د مشال رډیو همکار ربی اکرم خان راکوي چې دا وخت مسله د ټلیفون په کرخه ده. ربی اکرم خان، ستړي مشي او سار مو په خیر.
ډیره مننه، تاسو هم سهار په خیر.
ها رابیا، کداره ته وی چې د پاکستان سپریم کورټ پرون په یو خپل حکم کې د آسیا بی بی د مرګ سزا ځنډولې ده، کپدې را سره تفصيلات شریکې.
بالکل ګولایا، سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې ایسوی جنانا آسیا بی بی ته لاهور های کورټ لاړه خبر کړی شوی د مرګ سزا عمل درآمد ودرولې ده، یعنی ځنډولې ده. سپریم کورټ وایي چې د تو پورې آسیا بی بی لاړه خبر دایر کړی شوی درخواست باندې فیصله نه راځي، نو تر هغه پورې او دغې په سزا عمل درآمد نشي کېدی. سپریم کورټ تری رکنی بینچ د لاهور پر رجسٹری کې د اوریدنې پر مهال دا هدایت وکړو چې د بے گناہ پلر کی دے دی شہادتوں وڑان دی کی عدالت تا دا آسیا بی بی وکیل وینا وا چی با آسیا بی بی دا توہین مذہب یا توہین رسالت اگے چی کم دے اگا ندے کرے، بلکہ مقامی خلقو دا ذاتی دشمنے پا بنیاد دے خلاف دا دروغ و طور لگاولے. وہ آسیا بی بی خپل نو درخواست کی هم ویلی دی چې پاغه تور به بنیاد دی او سوال سزا او اول په وخت عدالت چي دی حقایق په نظر کې نه ساتلی. دا یاد دی چې په اسبی می ته د مرګ سزا کال 2003 کې د شیخوپور یو مقامی عدالت اورولې و، او په نوموړي کال 2009 هم کې چې د توهین رسالت یا د مذهب سپکاوي تور په د مقامی قانونو لخوا لګول شوی و.
ډیره مننه رابی اکرم خان د تفصيلاتو نه. درنو اوریدونکو، له اسلام آباد د مشال رډیو همکار رابی اکرم خان وا چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا آسیا بی بی ته د مرګ سزا د ځنډولو په اړه یې تفصيلات راکول.
دا مشال رډیو دا
درنو اوریدونکو، د دمینا او د اسلام آباد کې د سپریم کورټ د فیصلې نه وړاندې تاسو موږ ویل چې د شمالي وزستان پولیټیک انتظامی د دې قبیلې په ګډوالو غک کړي چې د روانې میاشتې تر 28 نه وړاندې د خپل نومونو اندراج لپاره ټاکل شوی کمیټو سره رابطه وکړي او خپل نومونو اندراج دی وکړي. په دې اړه نور تفصیل به له سیمینار د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. عمر دراز وزیر، ستړي مشه او سار مو پخې. دارته وای چې د شمالي بوسان پولیټیکل چارواکو تاسو سره خبرې ترې کړې دي او پر دې موضوع یې تاسو سره تفصيلات شریک کړي.
بالکل ګولایات، خصوصا به دلته د دې قبیلې چې کم کډوال دي زمونږه کاغه غوري هغه د پاره به دغه چې کم دی پیغام وړاندې کو چې شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر چې اوس هم ماور سره بیا خبره وشوي په دغه محل دی په بکا خیل کډوالو کیم کې وو واپسی لپاره د دې قبیلې چې کم کافله واغه تا یره کړي و یو نیم سل کورنۍ چې نن یو ځل بیا واپس په لسیمه تر روان دي او پرون هم یو سل نو نس کورنۍ واپس په لسیمه تللې دي. د وویل چې د قبیلې کډوال چې د دې قبیلې چې کومه کمیټې ده د مشرانو کمیټې ده په خپل دوی د غنوملیکنه پوره کړې ده 3200 صد پاسه د کورنۍ نوملیکنه پوره شوې ده او تر اوسه پورې د دوی په وینا 2200 لګبګ د کورنۍ واپس ثاني شوې دي. بقیا چې کم پاتې د دې کډوال دي د پاغه باندې غږ وکړو چې د کډوال دي زر خپل انټری د دې کمیټې سره پوره کړي چې مونږ ته ورسي او مونږ د 28 جولای پورې واپس ثانه کړو. او ګټ دا 28 جولای پورې یعنی نار روانه سه شنبه چې مونږ په وزیرستان خپل لجا کې هغه ته سلوارم وایو پاغه پورې دغه خلک انټری زر پورا کړی او د سلوارم پورې به دغه خلک واپس دی هغه نه پس به بیا دوی واپس نه دي. لہذا سپه کې مشکل نشته د پوینا دغه خلک دوه ویل چې د زر خپل انټری وکړي چې مونږ سیمه ته ستانه کړو او دنه چې مونږ کله پښتنه وکړو نو دوی وایي چې په دې کې مونږ غواړو دی وجنه مونږ د زر ستانه کوو چې مونږ بیا بل سیمه شروع کوو چې نور خلک بیا کډوال چې کومه واپسی دغه مونږ
پیل کړو. عمر دراز وزیر، کدارته وایي چې ستونزو او پاغه به ورستو راځو، خو راته پلند ټکو کوې چې تر اوسه پوری دی د کبیلی څومره کورنۍ چې دی هغه خپل سیمو ته رسیدلې دي؟
بالکل هم دغه ما وړاندې موبایل چې تر اوسه پورې ټوټل چې کم دی دغه 3200 کورنۍ سره پاسه دغه دې نوم لیکنه شوې ده او 2200 کورنۍ تقریبا دغه واپس تنه شوې دي. تر اوسه پورې چې په اول ورځ باندې 93 کورنۍ تللې وي، بیا په دویم ورځ باندې 203 کورنۍ تللې دي. داسې په دې حساب سره بیا په کې چټیانې او هفته او اتوار دغه په کې چټي وي، بیا اختر چټیانې وي. پرون بیا د سلسله شروع شوې ده، 119 کورنۍ پرون تللې دي او نن 150 یعنی یو نیم سل کورنۍ به بیا واپس کیږي. نو تقریبا 2200 کورنۍ اوس پورې واپس لګل شوې دي. د وایل چې روانې سه شنبه پورې یعنی سلورم پورې کدا غ واپسی به روانه وي. تر دې پورې کدا خلک لاړ نړل نور به بیا د دوی انټری چې کوم دی هغه سټاپ ان بل سیمه به بیا دوی شروع کوي.
صحیح. عمر دراز وزیر، ډیر ډیر مننه تفصيلات. مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه. درنو اردوونکو، د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ماخام د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او له اجرایی مشر عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. ولسمشر اوباما په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت د روانو هڅو ملاتړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ بیان پرون په واشنگټن کې خبرګرانو ته ویل چې د دواړو هیوادونو مشرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې، چې تفصیل به د فرشته جلالزی په رپورټ کې واورئ.
ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له سپینې ماڼۍ خبره شوې راغلي چې ښاغلی اوباما پرون ماښام د ویډیو کانفرنس لارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره غږېدلی او په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب او چټکتیا لپاره یې د هغه هڅې ستایلې دي. دواړه ولسمشرانو هم درس د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د پوځ پر مشورتي هڅو او په دې وخت کې د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت هڅې مهمې بللې او د دې هیواد اقتصادي پرمختګونو ته هم اشاره کړې ده.
فرشته جلازی و تاسو څنګه راوړیدل چې د امریکا ولسمشر د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی کړی؟ اوم د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د سولې دویم دور خبرې به د رواني میاشتې په وروستو کې وشي. د دې شورا بیان شهزاده شاهد د چهارشنبه په ورځ خبرګرانو ته ویل چې تر اوسه پورې د دې خبرو لپاره کوم هیواد نه دی انتخاب شوی. په عین حال کې سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې د خبرو نیټه او ځای مهمه نه ده، بلکې د افغانانو لپاره یې نتیجه ارزښت لري. صفی الله ستانکزی نور حال سره.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره د دواړو لورو استازي زیات شوي او پور بند بسلاته ورسیږي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد د چهارشنبه پر ورځ خبرې لرنو ته ویل چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره کوم ځای نه دی انتخاب شوی، خو رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې به ترسره شي. ښاغلی شاهد ویل چې افغان حکومت او د سولې شورا ته دا مهمه ده چې یو ملي اجماع رامنځته شي او طالبان هم د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
مهمه به موږ لپاره دا وي چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکرات تو کې نمائندګي وکي او زمنګ در طرفه چې کوم هيڅ په مجموع کې د دولت او د ملت نمائندګي وکي او زمنګ یو د سولې لپاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو په اوربن خبرو وکم او په عین حال کې هغه مسائل چې اختلافي مسائل دي د ټولو مسائلو باندې بحث وکړي.
د ښاغلی شاهد په خبره کې دی چې د سولې په دویم دور خبرو کې د سولې عالی شورا او ښځو استازي هم برخه ولري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی دور رسمي خبري شو، خو دوه اونۍ مخکې د پاکستان په مری کې وشو چې د امریکا او چین استازي په کې د څارونکو په توګه برخه اخیستي و. اخو یو پاکستانی چارواکي د نوم د نخودلو په شرط اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې د سولې دویم دور خبري په چین کې ترسره کیږي. د پاکستانی چارواکي هم درز ویلي چې چین او پاکستان د افغان سولې خبرې تضمینوي. په عین حال کې یو افغان سیاسي کارپوه سید داوود د سولې د دویم دور خبرو نیټه او سیمه مهمه نه بولي، بلکې ټینګار کوي چې دواړه لوري باید د اوربان په ټینګښت سلا وکړي.
د افغانستان خلک تر هغه پورې چې اوربان رامنځته نشي په دغه مذاکراتو باندې تګ راتګونو باندې ډیر زیات بې باور دي. اما کچېرته واقعا د اوربان مسله رامنځته شوه، بیا ځای هم نیټه هم اشخاص و افراد ډیر د بحث وړ نه دي. که چیرته دغه یو هوډ ونیول شي، زه فکر کوم دا غي اغیزې ډیرې.
له دې مخکې د سولې په لومړي دور رسمي خبرو کې د افغان لوري ګډونوالو ویلي چې په دویم دور خبرو کې به دواړه لوري د خپلو غوښتنو فهرست وړاندې کړي. که څه هم سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې رواني خبرې به له تمې سره سم نتیجه ورنه کړي، خو افغانانو دغه خبرې ښې بللې او هیله یې ښودلې چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ټیکاو رامنځته کېدو لامل شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
نرانو درکو تاسو ته مشال علي سلام پختون خو خبرونه ته غوږی وخت شوه د سحر 9:30 بجې د خبرونو لنډیز په باب. دا خبر پختون خو صوبای حکومت پرون چترال افت زپل سیمه ګرځبلې ده او وزیر اعظم محمد نواز شریف د چترال ضلع سیلاب زپلو لپاره د 50 کروڑ روپو امداد ورکولو اعلان کړی دی. د شمالي بلوچستان پولیټیک انتظامی د ایدک قبیله په کډوالو غږ کړی چې د روانې میاشتې تر 28 منټې نه وړاندې د خپلو نومونو اندراج له ټاکل شوو کمیونټیو سره وکړي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهینې رسالت په یو مقدمه کې یوې عیسوي ښځې آسیا بیبی ته د لاهور های کورټ لخوا ورکړل شوې د مرګ سزا ځنډولې ده. سپریم کورټ په خپل حکم کې ویلي چې تر څو د آسیا بیبی له اړخه د رحم درخواست باندې فیصله نه وي شوې، تر هغې پورې د مرګ په سزا عمل درآمد نشي کېدی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ. ولسمشر اوباما همداراز د طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې ترې به د جولای په وروستو ورځو کې ترسره شي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد پرون له خبریالانو سره په خبرو کې که څه هم د دغو خبرو اترو د مشخص ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو یادونه وکړه چې چین چمتووالی ښودلی تر څو د سولې د دویم پړاو خبرو کوربه وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. د فاریاب والی ویلي چې د المار ولسوالۍ په مرکزي بازار کې پرون په ځانمرګي برید کې 19 تنه وژل شوي ول او 30 تنه نور زخمیان وو. عراقي چارواکي وایي چې په بغداد کې پرون په دو موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 26 تنه وژل شوي او 50 نور زخمي شوي دي. او د امریکا د دفاع وزیر آسټن فاټر وایي چې د سعودي عرب له واچا او د دې هیواد د دفاع وزیر د ایران سره د اټمي موافقې ملاتړ وکړ، خو د دې موافقې د عملي کېدو په اړه یې شک څرګند کړی دی. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږې پدې خبرونه کې تاسو لپاره د سیمي او د نړۍ مطبوعات هم لرو، خو لومړی به لاړ شو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د ځینو ورسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د ملک زیاتره ورسپانو خپلې ادارې په چترال کې د سیلاب له امله په شوې تباهۍ لیکلې دي. وحدت ورسپانه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې ګڼ شمېر کورونو او سړکونو ته نقصان رسېدلی دی او په خپلو سیمو کې په سیلابي اوبو کې ګیر خلک د خوراک او پاکو اوبو د نشوالي سره مخ دي او د علاج اسانتیاوې هم نه لري. ورسپانه لیکي چې په 2010 کال کې د سیلاب له وجې د 2000 نه زیات کسان مړه شوي وو او په لکونو خلک ترې متاثره شوي هم وو، خو د دغه خونړي سیلاب د 15 کاله تیرېدو باوجود تر دې وخته د ممکنه سیلابي صورتحال لپاره د وړاندې څخه هیڅ تیاری نه نیول کیږي او د چترال مقامی خلکو ته هم د راتلونکي سیلابونو په حواله څه قسمه خبرداري نه ورکړی شوی چې ورسره نور هم زیاته تباهي خورا شوه. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې په راتلونکي کې د غیر متوقع سیلابونو د انتظار په ځای مقامی آبادۍ ته د ممکنه سیلابونو د راتلو په اړه د وړاندې څخه خبرداري جاری کوي او د ترڅنګ حکومت ته د سیلاب د موجوده تباهو څخه د سبق زده کولو په ترسکه راتلونکي کې دغه شان ممکنه صورتحال مخنیوي لپاره وړاندې څخه تدابیر نیول پکار دي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د تباهۍ لړۍ جاری ده او پاکستان فوز د هلیکاپټرو د لارې خلک محفوظ ځایونو ته رسولو کې مصروف دي. ورسپانه لیکي چې موسمیاتو محکمې په چترال کې د نورو بارانونو پیشنګوئی کړې ده چې له وجې په ښکته سیمو کې د سیلاب راتلو امکان دی، خو زموږ ذمہ وار ادارې د نقصان کېدو وروسته کې چې چې امدادي کاروایانو لپاره تیاری وي، خو د نقصاناتو شرح کمولو لپاره د مخکې نه څه حفاظتي انتظامات کولو لپاره تیاری نه دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کار ده چې کله هم د متعلقه محکمو لخوا د مخکې نه څه اطلاع جاری کړی شي، نو دې ادارو ته فوري ګامونه پورته کول په کار دي، او نه صرف خلک دې محفوظو علاقو ته منتقل کوي، بلکې دوی لپاره دې د خوراک، اوسېدو، صفا، اوبو، صحت او تعلیم بندوبست هم کوي. دې سره سره د نالو او خوړونو صفایي دې هم کوي. ایکسپریس ورځپاڼه هم خپل اداریه د سیلابونو نه په شوې تباهۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې هر ګوند چې په اقتدار کې راشي نو ډیمونه نه جوړوي، چې له وجې په یخنۍ کې خلک د اوبو د کمۍ سره مخ وي، نو په ګرمۍ کې د سیلابونو له وجې ورته ځاني او مالی زیانونه اوړي. ورځپاڼه لیکي که حکومت د سیلاب په لاره کې بندونه جوړ کړي، نو نه صرف د تباهۍ نه بچ کېدی شي، بلکې دا اوبه ذخیره کولو له وجې په ارزانه نرخ بجلی هم جوړولی شي، دې سره سره پټي پرې هم اوبه کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو مدرکو د مشال لړۍ خورونی ته غوږ نړیوالو رسنو ته هم کتنل رو. فرانس خبری اژانس په یو رپورت کې په پاکستان کې یوې عیسوي ښځې ته اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا د ورکړل شوې قضیې او د بیا اوریدنې موضوع راخستې. بلخوا یوې امریکایي ویب پاڼې پروجیکټ سینډیکیټ د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوې وروستۍ تړون او په دغه لړ کې د ځینو شنونکو د اعتراضونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. تفصیل له هارون باچان اورو.
د فرانس پریس خبری ایجنس یو رپورټ د وکیلانو په حواله وایي د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د چهارشنبه پر ورځ ویلي د یوې عیسوي ښځې چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور هم د پاکستان یو عدالت د مرګ په سزا محکوم کړې، دغه قضیې ته د بیا کتنې درخواست منظور کړې. د آسیې بیبي په نوم دغه ښځه چې د پنځو بچو مور ده، په 2010 کال کې ورته د عدالت لخوا د مرګ سزا اورول شوې وه. پر نوموړی ځینو مسلمانو ښځو چې له هغې سره یو ځای پر یوه زراعتي ځمکه کار کولو د اسلام په پیغمبر پسې د بدو ردو ویلو تور پورې کړی و. د آسیې بی بی وکیل سیف الملک فرانس پریس خبری ایجنس ته ویلي چې پر نوموړی د هغې بدخواهانو اسلام ته د سپکاوي تورونه لګولي چې د ده په خبره دغه تورونه مطلقاً بې بنیاده دي. په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون اکثره وخت د شنونکو تر نیوکو لاندې راځي. د اروپایي هیوادونو حکومتونو هم ویلي چې په پاکستان کې یاد قانون له یو چا څخه د غچ اغستلو لپاره کارول کیږي. دا جانس رپورت زیاتوي په پاکستان کې اوسیدونکو عیسایان چې د هغه هیواد د نفوسو 1.6% برخه جوړوي، په ډیرو مواردو کې د هیواد د اکثریتي مسلمان آبادۍ لخوا له توپیري چلند سره مخامخیږي. بلخوا پروجیکټ سینډیکیټ نومي یوې امریکایي ویبپاڼې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د 2003 تر 2006 کلونو پورې موده کې ایران نړیوالو ته ویل غوښتل چې هغه ټول شرایط چې په اوسني تړون کې مخته راغلي منلو ته تیار دی. په دوکې د یورانیم او پلاتینیم په هغه کچ ته غني کولو د عمل مخه نیول هم شامل وو چې ایران به یې اټومي وسلې جوړولو ته نږدې کړی وای. ایران په 2003 او 2004 کلونو کې له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې په رضاکارانه توګه منلې وه چې د یورانیم غني کولو خپل پروګرام به تړي. لیکنه زیاتوي د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ په وینا کې د شوي وروستي تړون ناقدین وایي د ایران پر ژمنو باید باور ونه کړل شي. د دوی په اند ایران د تړون په ترڅ کې غواړي ورباندې لګول شوي بندیزونه چې د لیکنه تر مخه د هغه هیواد د اقتصاد ملا یې ماته کړې لرې کړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی په نړیوال موضوع هم تاسو لپاره یو رپورت لرو. د روسیې د عدلی وزارت هغه 200 غیر سرکاري ادارو ته چې د کرملین نظر د بهرنیو هیوادونو لپاره جاسوسي کوي خبرداري ورکړي چې پر ضد به یې قانوني کاروایی وکړي. د وزارت ټولو هغو غیر دولتي سازمانونو ته چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي سپارښتنه کړي چې پر خپلو تولیداتو او چاپي خپرونو ولیکي چې بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. یو شمیر بهرنیو سازمانونو چې په روسیه کې کارونه کوي ویلي د نوي قانون پر اساس د دوی لپاره په روسیه کې د کار کولو امکان ډیر محدود شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلالزی پر رپورت کې ورو.
د روسیې د عدلیه وزارت روسي بندیز هغه سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې ترلاسه کوي د خپل فعالیت محدودولو یا بندولو ته مجبور کړي دي. د روسیې د عدلیه وزارت د جولای په 28مه اعلان وکړ چې ټول هغه غیر دولتي سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي باید پر خپلو تولیداتو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی و چې دا ادارې باید ځان د بهرني ایجنټ په توګه ثبت کړي او پر خپلو هغو موادو چې د مطبوعاتو یا انټرنیټ له لارې خپریږي ورته خبرتیا چاپ کړي. دا خبرداری په روسیه کې د بشري حقوقو د یاد مرکز، د سخروف مرکز، د شفافیت د نړیوال سازمان دفتر، د شکنجه ضد کمیټې، د کډوالو لپاره د ملکي مرستو خیریه موسسې او د بشري حقوقو یو شمېر نورو مدافع ادارو ته سپارل شوی دی. د مک آرثر په نوم خیریه ټولنې چې مرکز یې په امریکا کې دی او په روسیه کې د بشري حقوقو په ارتباط فعالیت کوي، پرون وویل چې په روسیه کې خپل فعالیت بندوي. د ادارې ویلي چې په روسیه کې د نویو قوانینو پر رڼا کې د بهرنیو سازمانونو لپاره کار کول ناممکن دی. د روسیې محکمې پرون په سایبریا کې د پرم شپږ دېرش په نوم هغه غیر دولتي سازمان چې د روسیې د یوازنی ګولاک موزیم ساتنه یې کوله د دې لپاره جریمه کړ چې د بهرني ایجنټ په توګه نه و ثبت شوی. د سایبریا محکمې دا اداره $15,250 جریمه کړې ده. د ادارې په 1902 میلادي کال کې پر هغه ځمکه چې پخوا ګولاک کمپ وو یو موزیم جوړ کړ چې د پخواني شوروي پر مهال د سیاسي تشدد او زیاتی په اړه تاریخي آثار پکې ساتل کېدل. د پرم شپږ دېرش ادارې ویلي موږ ته ویل شوي چې د دې لپاره چې له بهرنیو هیوادونو مالی مرستې اخلو خپل نوم د بهرني ایجنټ سازمان په توګه ثبت کړو. د روسیې د عدلیه وزارت نوی قانون وایي چې ټولې هغه انجوګانې چې پخوا په دې هیواد کې سیاسي فعالیت کاوه په رسمي ډول د بهرنیو ایجنټانو په نوم ثبت شي. د مک آرثر ادارې په خبر پاڼه کې ویلي دا نوی قانون څرګندوي چې د روسیې حکومت په دې هیواد کې د بهرنیو سازمانونو کار ته په شسترګنه ګوري. د مرستندوی ټولنې په تیرو څه باندې 12 کې په روسیه کې د بشري حقوقو د وضعیت ښه کېدو او د تعلیمي امکاناتو د زیاتېدو لپاره میلیونونه ډالر مرسته کړې ده. د روسیې مشرانو جرګې د روانې میاشتې په پیل کې د دې هیواد له حکومت غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د لږ 12 بهرنیو سازمانونو فعالیتونه تر شدیدې څارنې لاندې کړي. د روسیې د مشرانو جرګې په غوښتنلیک کې د مک آرثر اداره هم شامله وه او ویل شوي وو چې حتی یو شمېر غیر مطلوب بهرني سازمانونه باید وتړل شي. په روسیه کې د 2012 میلادي کال د جمهوری ریاست پټاکنو کې د ولادمیر پوتین د بریالیتوب پر ضد د خلکو تر اعتراضي مظاهرو وروسته د مدني ټولنې پر فعالیت بندیزونه زیات شوې دي.
فرشته جلال زئی بچی تاسو ته د روسیې د عدلی وزارت لخوا د 12 غیر سرکاري ادارو ته خبرداري په اړه رپورت وړاندې کول. درنو اوریدونکو د مشال اړیو سلام پښتونخوا ته تاسو غوږی د سردار علي ټکر په غو کې د یو سندره اورو او بیا به د رپورټونو په لور لاړ شو.
کومي مست رنگ دین پوهي گم د خپل ځان سره مې جنگ دین پوهي گم د تکمه مست رنگ دین پوهي گم د خپل ځان سره مې جنگ دین پوهي گم بلزان سر رمی جم دے نپوہی گم مزہ مزہ جو ہر میں پختو خری پ مزہ مزہ جوہر میں د پختو خری پ مزہ مزہ جوہر میں د پختو خری پ مزہ مزہ جوہر میں د پختو خری خپلی توری زنگ دین پوئی گم دخپل زان سر رمی جنگ دین پوئی گم دخپل زان سر رمی جنگ دین پوئی گم Thank you. خپل وجود احساس کول ناشم چې د خپل وجود احساس کول ناشم چې د خپل وجود احساس کول ناشم چې د خپل وجود احساس کول ناشم دا کوم یار زما ماتر سن دې
دا سردار لټکر په کې مسندره واره دا درنو اوریدونکو ډیلی ټایمز ورسپنې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د شبې اټمي تړون په تناظر کې د پاکستان او ایران د تعلقاتو نوی دور ته کتنه کړې ده. ورسپنې لیکي دغه تړون چې له مخې به یې ایران اټمي وسلې نشي جوړولی او په بدل کې به په دغه هیواد نړیوال بندیزونه لرې کړل شي، نو دې سره به پاکستان ته هم ګټه ورسیږي. دا چې څنګه دا ورسپانی په مهمو برخو کې له مليحه امیرزاده ناورو
ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي د جولای په 14مه نیټه په ویانا کې د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ کې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوی اټمي تړون په هغه صورت کې باوري او دوامدار ثابتې دي شي چې دواړه ډلې په خپل ګټه تمام وګرځوي او په پخوانو وختونو کې شوی تاوان لپامه وګرځوي. ورسپانه لیکي د دغه تړون لمخې به ایران په خپل اټمي پروګرام د اوږدمهاله بندیزونو په قبلولو سره اټمي وسله نشي جوړولی. ایران به له هغې درجې زیات یورینیم نشي غني کولی چې د اټم بم د جوړولو لپاره ضروري وي. بلخوا د دغه تړون له مخې به ملګري ملتونه، اروپایي اتحادیه او امریکا پر ایران لګیدلي بندیزونه لرې کړي. ورسپاڼه لیکي که یوې خواته د تړون له امله ایران به وکولی شي چې په غربي هیوادونو کې په اربونو کنګل شو ډالرو ته لاسرسی ولري، نو بلې خواته به دغه شپږ هیوادونه د خلیج نه ارزان تیل اخیستی شي. په دغو هیوادونو کې امریکا، بریتانیا، فرانس، روس، چین او جرمني شامل دي. درسپانی په خبره دا تړون مالی ګټه حاصلولو لپاره به که ایران ته تقریبا د کال لپاره انتظار کولوي، نو بلخوا د غشپګ هیوادونه په دارزانو تیلو ګټه په سمدستي توګه غستې شي. رسپانلی کې دغه تړون ته پرسیدلو کې تقریبا لس کال ولګیدل چې تر شای دغه خیال وو چې په نړۍ کې یو هیواد هم یوازې نشي اوسېدلی. ایرانیان چې خپل یوازیتوب یې ختمول غوښتل په دې خبره پوه وو، نو ځکه د دې مقصد لپاره حسن روحانی ته خپل ووټونه ورکړل. رسپانه د دې موازنه له پاکستان سره کوي چې په دغه هیواد کې ډیر خلک له خپلو نظریو او اصولو سره ملک د یوازیتوب له ګواښ سره مخامخوي. ورسپانه لیکي په دغه تړون کې د پاکستان لپاره دوه ګټې دي. یو دا چې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین له لارې به پاکستان ګیس ترلاسه کولی شي او د منځني ختیځ نه به په کم بیه تیل ترلاسه کولی شي. دویم، پاکستان به په افغانستان کې د اشرف غنی حکومت ته مستحکم کولو لپاره له ایران مرسته اخلي، خو بیا هم پاکستان ته به دا کتل وي چې آیا ایران له پاکستان سره نږدې دی که له هند سره. رسپانه لیکي داسې ښکاري چې نن سبا ایران هند ته زیات نیسي دي. کله چې پر ایران لګیدلي بندیزونه لرې شي، نو هند به د پاکستان په پرتله له ایران سره د تجارت نه زیاته ګټه ترلاسه کولی شي. د دې دا معنی هم جوړیږي چې په افغانستان کې د ایران او هند دلچسپیانې به د پاکستان لپاره یو چیلنج ثابت شي. رسپانه لیکي داسې ښکاري چې د تعلقاتو په دې نوي دور کې پاکستان له ایرانه ډېره تمه لري، خو داسې ښکاري چې دا ځل به ایران په پاکستان کې په فرقیز وژنې او پر هغو معاملو زیات آواز پورته کوي چې د افغانستان له راتلونکي سره تړلې وي او د پاکستان او ایران پر تعلقاتو اغیز لرلې شي.
مليحه امیرزاده بچ د ډیلی ټایمز د ورسپنې د مقالی مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. درنو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د خبر پختونخوا په ټولو سرکاري هسپتالونو کې د تور زړی لپاره ډیر کم سہولتونه په نظر راځي. د هیتاباد میډیکل کمپلیکس یو ډاکټر او د غلطه له بیلابیلو سیمونه راغلي د تور زړی ناروغانو له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي که په ضلعو کې د یاد رنځ د درملنې لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شي، نو په غټو هسپتالونو به زور کم شي او رنځورانو ته به هم اسانتیاوی برابر شي. بلخوا د صحت صوبای وزیر وای که سهم په هسپتالونو کې د ناروغانو شمیره زیاته ده، خو په دې لړ کې ګامونه خسته دي. نور تفصیل په خبره د زلان یوسفزی پر رپورټ کې.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس گیسٹرو انٹرالوجی اینڈ ہیپٹالوجی یا د میدی او زیګر د سانګ ډاکټر شبیر احمد خان مشال رډیو ته ویل چې په ټولو صوبه کې یوازې په حیات آباد او ایوب میډیکل کمپلیکس کې د میدی او زیګر یونټی دی او په لیډریډینګ هسپتال کې د میدی یو وارډ دی، او دا چې د درې وړو هسپتالونو ته لسوبې قبایلی سیمو او افغانستان څخه د هپټایټس بی او سی یا د تور جړی ناروغان د ورځې د سونو پښمیره کې راځي. نوموړی وایي چې باید حکومت د هرې ضلع په هسپتال کې د معدې او ځیګر وارډونه جوړ کړي.
په دې وارډ کې هغه فیسیلیټیز موجود دي لکه مثلا یو کس د وینې د ولټۍ سره راغی نو موږ سره دا فیسیلیټیز شته چې را داغه علاج وکړو. دا فیسیلیټیز چې کوم دی نو دا بل په اس ځای کې نشته، لکه په صوبه کې بل په اس ځای کې نشته، نه په سوات کې شته، نه په ڈی آئی خان کې شته، نه په بنوش کې شته. د داسې سنټرو جوړولو ضرورت ډېر دی چې را پاغې کې د هپټایټس بی او هپټایټس سی د کمپلیکیشن د علاج کولو سہولت موجودی.
د دیرته مرګری یو اوسیدونکی ولی خان چې له حیات آباد میډیکل کمپلیکس څخه د تور جړی درملنه کوي وایي چې که په خپل سیمه کې درملنه کې دی شوي نو د دو او د کوروالو لپاره به ډیره اسانه وي.
د اغزګي کې زما تقریبا سلو ورځې داخلو ما دا غینې بعد ورور ما ته تکلیف محسوسې ده. هغه ځای چې کوم محسوس ډاکټر او د وارډ هغه زه بیا دا غځې نه ریفر کړم ویل تاسو لاړ شئ پېښور ته دې هسپتال یا داسې قسم فیسیلیټی ته مرګره کې موږ ته اویلیبل شي موږ ته به ډېر سهولت میلاو کړی شي. د یو د راتلو د خرچې نه یو د ټیم د زیان به بچ شو.
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شارام خان ترکه وایي چې دوی په دې خبره پوه دي چې د هر ځای په هسپتالونو او په خاصه توګه د صوبې په غټو هسپتالونو باندې د مریضانو زور دی او د دوی حکومت د دې ستونزې د هواري لپاره کار پیل کړی دی او دا چې دوی په نږدې راتلونکو کې د ضلعو په سطح هسپتالونو ته اختیار ورکوي چې ورسره به ډېرې ستونزې هواري شي.
په کې ټی ایچ ایل آر ایچ کې څونه رش دی عین تاسو هم خبر یو مونږ هم خبر یو چې خلکو فلو ډېر زیاتره انفلو ډېر زیاتره خلک ډېر زیات دی او په هغه کې بہرحال اگے منگا آلریڈی کار کو مینجمنٹ ٹنکو ہاسپٹل اٹانمی را روانہ دا سیدا ہاسپٹل پراپر اٹانمی بھائی اس کو سیمی شانتی اٹانمی دا خو بہرحال اٹانمی دا منگا فل فلج اٹانمی ورک پر ڈسٹرکٹ لیول بمی ٹرشری کیئر مانی بمی اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس کی بمی انشاءاللہ.
پام دی وی چې په صبح کې نه یوازې د تور جړی د رنزوران لپاره د درملنې زوینه کم دی بلکې د ګردو د درملنې لپاره په صبح کې صرف یو ځانګړی هسپتال دی او د صبح لټولو غټ هسپتال لیډی ریډینګ د انتظامی د شمیرې تر مخه دی. هسپتال ته په یو کال کې له لسو لاکو څخه زیات ناروغان راځي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
درنو اردوونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږی. د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې اردو ژبه په سرکاري کچه د معرفي کولو لپاره یې پر یو جامع پروګرام کار شروع کړی دی. د دې پروګرام لاندې په پدریو میاشتو کې په ټولو سرکاري ادارو کې اسناد اردو ژبې ته اړوي او ټول خطو کتابت به په اردو ژبه کې کیږي. دا له هغې وروسته چې سپریم کورټ وفاقي حکومت ته حکم ورکړی و چې سرکاري اسناد اردو ژبې ته منتقل کړي. کارپوهان په دې اړه ډېر خوشبینه نه ښکاري او دریز لري چې په دې کې به ډېر زیات وخت ولګي. له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابع اکرم خان نور تفصیل راکوي.
د پاکستان وفاقي حکومت د ملک قومي ژبه اردو انګریزي په ځای معرفي کولو او رایج کولو لپاره په یو جامع پروګرام کار شروع کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په وینا چې په وړومبي مرحله کې به سرکاري ادارو سرکاري دستاویزات او یوټیلیټي بلونو لپاره اردو سرکاري ژبې په توګه اختیاریږي. په دې لړ کې وزیر اعظم هاوس نه په تیرو ورځو کې هدایت هم جاری شو چې په کې ویل شو چې د وفاقي حکومت د انتظام تر لاندې ټول سرکاري او نیم سرکاري ادارې به خپلې پالیسیانې او اصولونه او فارمونه په اردو او انګریزي ژبه کې خپروي. د دې ترڅنګ په عدالتونو، تاڼو، هسپتالونو، تعلیمي ادارو، بانکونو او په اولسي ځایونو کې په بورډونو انګریزي سره سره اردو کې معلومات ورکړی کیږي. د فکر د روانې میاشتې په 12 تاریخ وفاقي حکومت سپریم کورټ ته ویلي وو چې وزیر اعظم نواز شریف یو انتظامی حکمنامه جاری کړی ده. د صدر لاندې وزیر اعظم، صدر، وفاقي وزیران او ټول سرکاري افسران به په اردو ژبه کې تقریرونه کوي. انګریزي په ځای اردو ژبه سرکاري ګرځولو په اړه پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې وړومبی وزیراسي حکومتونو د ژبې مسئلہ سنجیدگی سره نه د هواره کړي او اوس هم د لپاره عملی تیاریانی نه ښکاری.
حقیقت دا دی چې دلته کې پاکستان کې یعنی نه اردو سره انصاف شوی دی او بیا اردو نه علاوه دلته کې خپلې ژبې شته دی. پاکستان کې چې کوم خلک اوسي مثلا پنجابي دا، سندھی دا، پښتو دا، بلوچی دا، براوی دا، دې ژبو سره هم انصاف نه دی شوی. او حقیقت دا دی چې عملا انګریزي سرکاري ژبه ده او اوس چې دا کومې خبرې کیږي تاسو ګورئ ټلویزیون کې چې خبرې خلک کوي نو هغه خو بظاهر خبرې اردو کې کوي خو نیمه نه زیاته پکې انګریزي وایي. نو دا فیصله چې کیږي دا داسې تشکیل قانون سره نه کیږي دې لپاره تیاری پکار دی دې لپاره اول مثلا ویلو لیکلو لوستلو لپاره تربیت پکار دی نو ماته داسې ډېر عملي خبره نه ښکاري چې دا اوس شوی
په سرکاري سطح د اردو ژبې نافذ کولو په اړه د تعلیمي چارو ماهر شیر عالم شینواری وایي
ماته نه ښکاري ځکه چې د ژبې د نافذ کولو نه مخکې درې داسې منصوبې وي چې فرض کدي کولې نو هغه به علاج څه ډېر ټایم کې شوی وو یو خو د سکرپ د مسلې بل د کوډ بل لینګویج دی بیا د ایڈمنسٹریشن بل لینګویج دی دا د هر هر څه جب جدا جدا نو دې لپاره یو ترمینالوجي باقاعده یو پروجیکټ بچلیږي هغه نیم چلېدلې بلکې هغه څه یو پو بچلیدلې په کراچۍ کې خپل څه ډکشنری پروجیکټ هغه ټول ختم شوی دی دا یو ډیر اوږد پروسس دی چې دوه درې داسې لوی سټپس دا غي نه پس بیا امپلیمنټیشن کول بیا په خلکو کې دا شعور پیدا کول چې ورته تر شي نو تاسو وګورئ په تعلیم کې چې کوم انویسټمنټ اوس خلک کوي هغه ټول په انګریزي کې کوي داسې امکانات ښکاري نه
کېدې دی د پاکستان د قانون جوړیدو په وخت د آئین آرټیکل 215 کې دا ویل شوی وو چې 15 کالو کې د نننه د اردو ژبه سرکاري مقصد لپاره استعمال کې راوستي شي خو د ماهرینو په وینا چې تر اوسه پورې په دې لړ کې عملی اقدامات اوچت نه کړی شول
د مشال ترڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترانه لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې چې چا باید پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشتې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
درنو درکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږې د خبرونه د پښتو بوته را رسیدلی وو په اخر کې درته د همایون خان د یو سندره درو خو د مشال رادیو خبرونه به دوام لري
ہر قدم اس پر لے لاجوندے پوسلے دا چمن دا کھلا جوندو زارولو کے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو ہریو بلد اس پر لے پلی پٹی خست باہنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نو لرو پریش میرا پلی پٹی خست باہنا لرو زیچ مینہ و محبت خفل مالیار تو زیچ مینہ و محبت malyar ko yon gundas par li bahisar ko da pulsa to malakan pa pulsar ko har yon gundas par li bahisar ko da pulsa to malakan pa pulsar ko مستیا وطن د علم شمه هر لو رنا رنا مو چمن سچ امن خوشالی